رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
په اسلام آباد کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ خبرې روانې دي. د ایران د ضروري چارو خبرې بیا ځنډیدلې دي او په امریکا کې جمهور غوښتونکو د داعش په خلاف د ولسمشر اوباما په ستراتیژي باندې انتقادونه کړي دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، دا د اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې او تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو څخه زموږ دوهمه سهارنۍ خپرونه اورئ. په دغه نیم ساعت خپرونه کې دا مطالب لرو: په قندهار کې د برېښنا په اړه یو کنفرانس جوړ سوی دی، بل رپورټ د عبدالله عبدالله د څرګندونو په اړه دی چې پرون یې په کندوز کې کړی دی، او همدارنګه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د پخوانی خاص استازي مارک ګروسمن مرکه هم لرو چې د اسلام آباد د غونډې په اړه څرګندونې کړې دي. خو د هر څه نه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه روشان ورزی او طاهر اڅکزی ثابت هسته دراورو.
د افغاني طالبانو بیلو بیلو ډلو او د افغانستان د حکومت او د نورو ملي او بین المللي علاقمندو مؤسسو استازو پرون د سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د سولي د خبرو په یو لوی غونډه کې برخه واخیسته. ټاکل شوی و دا غونډه نن د چهارشنبه د ورځې تر سهار پورې دوام وکړي، او که خبرې د پرمختګ په حال کې وي نو نن د ورځې په اخر کې به نورې هم پسې اوږدې شي. پاکستاني چارواکو چې د دې غونډې په اړه معلومات لري امریکا غږ ته ویلي دي چې د جمهور رئیس اشرف غني او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله دواړو استازو او همدارس د امریکا د متحده ایالاتو، چین، ناروی او ځینو نورو هیوادونو نمایندګانو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر اعزاز احمد چودري سره یو ځای په یو اتاق کې د افغان طالبانو سره چې د قطر، پاکستان او افغانستان څخه راغلي وو وکتل. سپینې ماڼۍ د دې خبرو هرکلی کړی دی. نتاخ جاش ارنیس د سه شنبه په ورځ په یوه خبري کانفرانس کې هغه د یوې باوري سولې د منځ راتګ په لار کې یو مهم ګام وباله. هغه وویل چې امریکا د طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې او روغې جوړې د خبرو هلې ځلې ستایي، او موږ دواړه د پاکستان د کوششونو قدردانی کوو چې د دې خبرو کوربه سوی دی. پاکستانی چارواکو چې نمونه وانخستل وویل چې دغه مهم غونډه د روغې جوړې د جریان رسمي پیل دی، مګر هغوی خبرداری ورکړ چې دا جریان به اوږد او پیچلی وي، او د دې توقع د څوک نه کوي چې ټول خنډونه دې په یوه شپه کې لرې شي. هغه وویل چې ټولې خواوې چې په افغانستان کې سوله غواړي باید د دې جریان ملاتړ وکړي، او خلک باید سمدستي د هغې د نتیجې د ترلاسه کولو هیله ونه کړي. د افغاني هیئت مشري د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی په غاړه ده، او په دې هیئت کې د جمهور رئیس غني یو نږدې همکار حاجی دین محمد او د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله یو همکار محمد ناطقی هم ګډون لري. د طالبانو د هیئت مشر ملا عباس دورانی دی، او د پاکستانی هیئت مشري د بهرنیو چارو د وزیر چودري په غاړه ده.
په وینا کې یو لویدیز ډیپلومات ویلي دی چې د ایران سره لا په ضروري چارو کې خبرې ختمې سوي نه دي، او د روسي ځل لپاره بیا ځنډیدلې دي. دغه استازی چې د هیواد نوم نه دی اخیستل سوی پرون د سه شنبه په ورځ خبر اعلان ته وویل چې دا سخته ده چې موږ وګورو چې موږ به تر کوم وخته پورې همداسې روان یو. دا یا پاتې څلور ساعتونو کې کار ورکولی سي یا هیڅ کار نسي ورکولی. روسه لاغه چې د روسي موافقې کولو دپاره د جون د دیشمې نیټې وروستی مهلت هم ختم سو، ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو خپلې خبرې د جمعې تر ورځې پورې ځنډولې دي.
داسې ښکاري چې یونان مخکې له دې چې د دې راتلونکي یکشنبه په ورځ د اروپایي اتحاد د 28 ملکونو عالي جرګه پیل سي، د اقتصادي اصلاحاتو د پلان جوړولو لپاره یوه وروستۍ موقع هم لري. د ایتالیا صدر اعظم ماتیو رینزی هغه یو قاطع عالي جرګه وبلله، او پرون د سه شنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې اوس نو یونان پوهیږي چې څه باید وکړي. د راتلونکي یکشنبه په ورځ به په یونان باندې وروستۍ غونډه وسی. پرون په بروکسل کې د یوروزون د غړو هیوادونو په عاجله عالي جرګه کې مشران د یونان د صدر اعظم الکسیس سیپراس په هغه وینا باندې په قهر سوي و چې ویلي و یونان د نورو پورونو اخیستلو په غوښتنه کې پرمختګ کړی دی، مګر هغه دا موضوع په لیکلي ډول نه وسرګنده کړي.
جمهور غوښتونکو سناتورانو پروند سه شنبه په ورځ د سنا د مجلس توسلوالو چارو د کمیټې په استمای غونډه کې د اسلامي دولت د توندلارې ډلې یا داعش په مقابل کې د امریکا د جګړې د هلوځلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د دفاع په وزیر اش کارټر او د اردو د لوی درسیزانو په رئیس جنرال مارټن ډیمسي باندې انتقادونه کړي دي. د کمیټې رئیس سناتور جان مکین د جمهور رئیس باراک اوباما لخوا د دوشنبه په ورځ په پینټاګون کې د امریکا د ستراتیژي په بیاینانولو باندې سخت انتقاد وکړ. هغه ویل چې موږ نه ګټو او کله چې څوک جګړه نه ګټي نو بایلي. مکین ویل چې دا اشتباهات ماته ورکړل سي، خو که موږ د خپل اوسنۍ مبارزې په اړه خپل ځان ته په خپل فریب ورکوو نو دا کار به هیڅکله ونه سي.
وسلوالو کسانو پروند سه شنبه په ورځ د کینیا په شمال ختیځ کې د خلکو د هستوګنې په یوې سیمه باندې یرغل کړی. څوارلس کسې وژلې دي. د الشباب د ډلې جګړه مارانو ویل دي چې د سوکومو بوزي په کلی باندې چې د سومالیا سره سرحد نږدې واقع دی حمله دوی کړې ده. د کینیا یو سناتور امریکا ژغته وویل چې دا حمله په دوو کورونو باندې چې کینیایان پکې اوسېدل او په تعمیراتي کارونو اخته وو سوی ده. په سومالیا کې ډیره د الشباب ډلې د 2018 کال په دې خوا چې د کینیا قواو په سومالیا کې د الشباب د جګړه مارانو په مقابل کې مبارزه پیل کړې ده. په کینیا کې حمله زیات کړې دي. په دې حملو کې په لوړه کچه قتل عامونه هم شامل و چې یو یې د اپریل په میاشت کې د کینیا د ګاریسا په پوهنتون باندې حمله و چې تقریبا 150 کس په کې ووژل شول.
او دا وروستۍ خبر. څلوېښت کاله وروسته له هغه چې د ویتنام جګړه ختمه سوې، د جمهور رئیس باراک اوباما او د ویتنام د کمونیست ګوند مشر په سپین ماڼۍ کې سره کښېنستلي دي او د دغو دوو پخوانیو دښمن هیوادونو ترمنځ یې په اړیکو کې پرمختګ ستایلی دی. د امریکا جمهور رئیس پرون د سه شنبې په ورځ د ویتنام د کمونیست ګوند عمومي منشي نوګوین فو ترانګ ته ښه راغلاست وایه. هغه د واشنگټن او هانوی ترمنځ د روابطو د دکېدو د شلمې کلیزې د رارسېدو په وخت د امریکا متحده ایالاتو ته خپل لومړنی سفر کړی دی. دا و د دې سات خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
ترنو قدر من اوریدونکو تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو نه خبرونه واوریدله. و زو لومړی خبري مطلب ته. اجرائی رئیس عبدالعبدالله په کندوز کې په یو غونډه کې ویل چې دوی په دې ملامت دي چې د حکومت په وخت د کندوز امنیتي وضع تر پخوا خرابه سوې ده، خو دوی د دغه ولایت په اړه دومره نو خبر لکه نن چې له راتګ وروسته خبر شول. په دې اړه پام وکړئ د ګل رحیم نیازمان دغه رپورټ ته.
د کندوز یو شمیر خلک چې د ولایت په تالار کې راټول شوي وو د اجرائی رئیس د راتګ انتظار یې کاوه. یو شمیر کسانو ته د خبرو کولو نوبت ورکړل شوی وو چې ټولو په خپل نوبت خبرې وکړې او د کندوز له روانو حالاتو څخه شکایت وکړ. خلکو اجرائی رئیس ته وویل چې د کندوز خلک له مرکزی حکومت نور هیڅ نه غواړي، خو چې په سیمه کې امنیت ټینګ شي. یو تن قومي مشر امین ایماق وویل چې د کندوز خلک د نورو حکومتونو پر وخت هم داسې هیر شوي وو لکه اوس چې د ملي وحدت د حکومت پر محل هیر شوی دی.
دایم د حق مردمی قندوز ای جفاش
تل د قندوز د خلکو په حق کې جفا شوی ده. دا لنن څخه نه ده، د کرزی سیب له وخت څخه شروع ده. قندوز زون دی خو خلک ولایتي هیر شوی وو. د ولایتي شورا رئیس محمد ایوب وای چې د ملي وحدت د حکومت له جوړیدو وروسته د قندوز خلک په تنور کې ولویدل او ژوند یې د ناامنۍ له امله سخت شو.
ولایت قندوز
90% تحت تاثیر طالبانو تر تاثیر لاندې دي. په دغه ولایت کې عدالت نشته او د قانون حاکمیت نشته. خلک یې د ملي وحدت د حکومت له جوړیدو وروسته تر اوسه پورې په جګړو او دربدرۍ کې ژوند کوي. د مدني ټولنو په استازیتوب به هم یو تن فعال رسولي خبرې وکړې. هغه وویل انکشاف او د کډرونو مقررول موهیر شوی دی. هدا اقل باید په امن کې ژوند ولرو. جدی غوښتنه کوي چې د قندوز امنیت ته پاملرنه وکړي. د خزو چارو سرپرستی رئیس هم د امنیت په اړه خپل نظر څرګند کړ چې یو شمیر خزی د ناامنۍ له امله دندو ته ناراضي. په قندوز کې ناامنی زیاته ده. خزی په همدې خاطر په دولتي دفترونو کې دندې نه ترسره کوي او په کورونو کې ناستې دي. دندې خوشی کړي. د قندوز د ځوانانو امیر عبدالغفور هوتک پر اجرائی رئیس نیوکه وکړي چې دوی هم په خپلو دفترونو کې د لیاقت پر ځای روابطو ته ترجیح ورکوي. هغه مخامخ ډاکټر عبدالله ته وویل چې ستاسو پر حکومت هم خلکو اعتبار له لاسه ورکړي.
نو هم
یا 8 ماه از حکومت تان میشه
نه میشت تاسو د حکومت وشوي په دغه وخت کې تاسو د قندز په اړه غفلت کړي هر دلیل چې ځوانانو ته وړاندې کړو چې له دولت سره باید همکار وي تاسو د دوړو نمونه اخلي چې د دوی له حکومت څخه څنګه جوړیږي قندز ته لدی مخ کې هم لوړ پوړي چارواکي راغلي خو د اجرایي رئیس عبدالله راتک سره خلکو پر حکومت او چارواکو سخت انتقادونه کول اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله هم د خلکو خبرې تایید کړي او ځانونه یې ملامت وګڼل
خو خوشی نه پدېم چې دا حالت او دا وضعیت په داسې وخت واقع شوی ده چې موږ ملي وحدت حکومت په دایل جوړ کړي وو چې د افغانستان خلکو ته خدمت کوو او هغه ابتدایي مسله او ابتدایي چې امنیت مسله ده وضعیت داسې ده چې لکه تاسو په خپل الفاظ هر یو په خپل لفظ او په خپل طریقه دا حالت د امنیت مشته بیان رښتیا تاسو وایم اعتراف کوم چې داسې حالت در حد او اندازې پر در حد ماته معلوم نه و
هغه خلکو ته وویل چې د مخکې د قندوز له حالاتو دومره نو خبر لکه اوس چې خبر شو او زیاته کړه
امروز فضای
نن چې طالبانو د ویری کومه فضا په قندوز کې جوړه کړې او نن چې تاسو دغه حالات بیان کړل پر تاسو آفرین چې دغه مجلس ته راغلی یاست اجرایي رئیس خپل خبرو ته ادامه ورکړه او زیاته کړه
مشکل در شما نیست
پر تاسو که مشکل نشته مشکل په مون کې دی باید مون خپل مسؤلیتونو ته متوجه شوی وای د دغه غونډې زیاتو ګډونوالو غوښتل چې خبري وکړي خو خلکو ته نوبت نه رسیده ځینی خو په زور هم د سټیج سر ته راوختل او خپل پیغام یې تر چارواکو ورساوه ګل رحیم نزمن امریکا غږ آشنا رادیو قندوز
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو
درنو اوریدونکو د قندهار د برښنا د ستونزې د حل لپاره د بانکونو او ملي پانګوالو د سرمایه‌ګذاري په باب د برښنا د وزیر په مشرۍ په قندهار کې ملي کانفرنس تر سره شو د افغانستان د برښنا شرکت مقامات وایي چې په راتلونکي وکال کې به قندهار ته 10 میگاواټ برښنا لکجکی او 10 میگاواټ نور د لمر د انرژي یا سولر د انرژي څخه تر لاسسی عزیز الله پوپل له قندهار د سری پورټ شالېږلې
په کابل کې د کندهار د ولایتي شورا د زینغړو او ملي پانګوالو تر اعتراضونو وروسته د کندهار د برښنا د حل لپاره نوې هڅې مالی لاسرسي او تجدیدونکو انرژي دا د هغه ملي کانفرنس نوم چې د امریکا د پرمختیایي ادارې یوسایډ او په کابل کې د هند سفارت په ملاتړ نن په کندهار کې د افغان حکومت د لوړ پوړو چارواکو او پانګوالو په ګډون تر سره شو
دا موضوع مشته په ګوته سوچه کغوارو کندهار په یو زراعتي او صنعتي زون تبدیل سي او کغوارو سوله امنیت او ثبات دل تراسي نو په هر ممکنه شکل باید د انرژي او د برق موضوع دل تضمین سي
افغان حکومت دا ځل خصوصي سکتور هڅوي چې د دې ولایت لپاره د برښنا په تولید کې ونډه واخلي په نننی کانفرنس کې د کندهار د برښنا د سنځې د حل لپاره د سولر او د ډبرو سکرو له انرژي څخه د ګټه اخیستلو ترڅنګ په دې برخه کې د خصوصي سکتور لپاره د پنګونې پر زمینو برابرولو باندې خبري وسوي خو پنګوالو د هرڅه په عملی ډول وغوښتل
درې میاشتې کې دغه تجار دغه برق په سیالې ځل کې اریزي ورکړې دي دروازې ټکول دي چې د خدای روی ته وګوره ما ته ژر قرارداد امضا کړ د سکرو په خاطر چې زه قندهار ته برق راوړم قندهار ته برق راوړم متاسفانه ادارې دولتي ادارې فقط کاغذ پرانی بیوروکراسي په کاغذ پرانی بیوروکراسي هیڅ حرکت نشته
دا مشکل لري کندهار ګرد لري دا لښنه چې وایي دا کندهار زابل لري په کندهار کې ستا پروازګان کې ستا په هلمند کې ستا د کچې کې بر لښ میګاوات مشته وس نور راځي دا مشته هیڅ پیدا نه کوي چې حرکت دا لکه وایي صاحب چې ویل په اوسه کې درې واره سلو واره دیش کې
د اوبو او برښنا وزیر علي احمد عثماني وایي چې دوی د کندهار د برق له مشکلاتو څخه په هر اړخیز ډول خبر دي او اوس هڅه کوي د دې ولایت لپاره د انرژي په برابرولو کې له ټولو امکاناتو څخه کار واخلي نو موړي له پنګوالو څخه وغوښتل چې په جرأت سره را مختصي
تنها امکانات وزارت کافي نیست در رابطه از مجموع امکاناتی که موجوده
دوی وایي یوازې د وزارت امکانات بسنه نه کوي موږ بل ټول امکانات څخه په دې برخه کې ګټه اخلو هغه څه د وزارت امکاناتي څه د برښنا شرکت او څه هم د خصوصي سکتور امکاناتي سیمه ییز همکاري او د خلکو ملاتړ په دې برخه کې ځانګړی اغیز لري او بل د انرژي د خدماتو د تنظیم قانون جوړ شوی دی د کابینه لخوا تصویب شوی او پارلمان ته لیږل کېدونکې دي او دا د پنګونې لپاره یو ډیر ښه بستر هواروي د افغانستان د برښنا شرکت تجارتي مرستیال میرویس عالمی وایي چې په یو کال کې د نن په کندهار د کجکی له دوهم توربین جوړیدو سره سم 10 میگاواټ له هغه ځای او 10 میگاواټ نور هم د مریزي برښنا د نوي پروژې تر عملي کولو وروسته ترلاسه کړي د زیاتوی چې د برښنا په تولید کې د پنګونې لپاره د حقوقي چارچوب جوړیدل به متشبثینو ته موقع ورکړي چې په ډاډه زړه سره سرمایه‌ګذاري وکړي
موږ اساسي حل باید د پیدا کو چې په 100 میگاواټ خبرې کو په 1.5 میگاواټ خبرې کو چې هغه ته لار د حل د خلکو مشارکت له حکومت سره ده د خلکو مشارکت یعنی د کندهار کې شاید داسې خلک وي چې اندازه پیسې ولري راځي سرمایه گذاری دي کې د برښنا تعهد بدایي چې برښنا به له دوی نه په مجموعي توګه اخلي او بیا به په خرڅي پیسې به ټولوي
کندهار ټول ټال 125 میگاواټ برښنا ته اړتیا لري خودم ګړې یوازې 14 میگاواټ په واکې لري چې هغه هم په وقفې ډول تر شاریانو پورې رسیږي د افغانستان د برښنا شرکت مقامات وایي چې د تجدیدونکو انرژي په اړه به د دوی بل غونډه په هند کې وي او غواړي چې په دې لار کې بهرنی پنګونه هم راجلب کړي عزیز الله پوپل امریکا ژغ آشنا رادیو کندهار
کو د شفیق مونید په ښکلي اواز کې مو ښکلي سندره واوریدل او څو یو بل مطلب ته د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې هغه خلک چې د شخړو او تشدد څخه د خپل هیوادونو تښتي اکثر وخت په اروپا کې ورسره ناوړه چلند کیږي جوډي کاپا راپور راکوي چې زموږ همکار تاسو دراوروي
په داسې حال کې چې شاوخوا 15000 مهاجرین او پناهغښتون کې له مدیترانه تیر او لیبیان اروپا ته تللي اینې شمیر خلک په بل لار ور روان دي دوی لومړی ترکیه ته ځي او بیا په کښتۍ کې د یونان یو ټاپو ته ځان رسوي د هغه ځای دوی غواړي چې د مسډونیا، سربیا او هنګری لارې ووزي. د بخښنې نړیوال سازمان د همدغې ډلې خلکو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په بالکان اروپا کې د سازمان څېړونکي شان جونز د دوی حرکتونه څاري. میرمن جونز وایي
there are pushbacks, people are being pushed back from Macedonia into Greece and there is quite a large presence at the border of Macedonia.
زموږ د مندونو پر بنسټ په هر سرحد کې دغه مهاجرین شاته تمبول کیږي. د بیلګې په ډول د مسډونیا نه خلک یونان ته بیرته لیږل کیږي. د مسډونیا په سرحد کې ډیر پولیس موجود دي او موږ په هیګو چې هلته نظامی عسكر هم شته. نوموړي مهاجرین د بالکان اروپا لاره د 2014 کال را پدی خوانی سي چې اکثر خلک پکې د سوریه دي، خو د افغانستان، مصر، اریتریا، عراق، نایجیریا، سومالیا، سودان او تیونس خلک هم پکې شته. جونز وایي دغه مهاجرین له نورو ستونزو سره هم مخ دي. هغې وویل غله په لارو کې دغه مهاجرین دروي، شوکوي او وهي هم. هغې زیاته کړه چې کله نوموړي مهاجرین له قاچاقبر سره نیول کیږي نو ښځې، ماشومان او سړي د شاهد په توګه په ډیرو بدو حالات او بندیخانو کې په میاشتو میاشتو ساتل کیږي. د بخښنې سازمان وایي مهاجرین او پناه غوښتونکي اکثر په سربیا کې نیول کیږي، خو ځینې نورې د هنګري سرحد ته ځان رسوي. دا هماغه ځای دی چې قاچاقبران خلک د اروپایي اتحادیې سرحد نه تیروي. مهاجرین هلته د یو خښتو په بټۍ کې ځانونه له پولیسو پټوي. مرستندویه ادارې د 2011 کال څخه را پدې خوا هلته غیر مهاجرینو ته غذا او کالی ورکوي. د هنګری پارلمان داسې نوي قوانین تصویب کړي چې د هغه له مخې هنګری ته د مهاجرینو ننوتل ستونزمن شوی او پناه هم په اسانۍ نه ورکول کیږي. ملګری ملتونه او د اروپا کونسل دغه قوانین ناسم بللي. د مهاجرینو یوه ډیره برخه غواړي چې له دغو د خطر نه ډکو لارو په وسیله ځان خپلو فامیلونو او ملګرو ته سویډن او جرمني ته ورسوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د اسلام آباد غونډه د دې لپاره مهمه ده چې افغانان په خپلو کې د افغانستان د راتلونکي په اړه خبرې کوي او دا خبرې په پاکستان کې کیږي چې په افغانستان کې د سولې پر اوسلو کې مهم نقش لوبولی سي. دا خبره د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي مارک ګروسمن د آشنا تلویزیون د همکار تواب ملک زاد سره په مرکې کې کړې ده. پام وکړئ په دې اړه دغه ریپورت ته. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی مارک ګروسمن وایي چې کچیر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د غونډې په اړه د رسنوی خبرو رښتیا وي نو دا یو داسې څه دي چې د ډیر وخت راهیسې ډیر خلکو هیله کوله. ښاغلی ګروسمن وویل چې دا رپورټونه چې په اسلام آباد کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت د سازو ترمنځ مخامخ خبرې کیږي دا یو پرمختګ دی چې افغانان په خپلو کې د افغانستان د راتلونکي په اړه خبرې کوي. ګروسمن زیاته کړه چې د سولې پر اوسلو کې نور هیوادونه مرسته کولی سي خو پریکړې باید په خپل افغانان وکړي. هغه وویل هیوادونه لکه امریکا، چین، ناروی او یا هم قطر د پروسې سره کولی سي مرسته وکړي او دا به ښه خبره وي، خو تصمیم باید په خپل افغانان ونیسي. دا ځکه چې دا د دوی راتلونکی دی. زه فکر کوم چې چین، امریکا او نور هیوادونه د دغه ملاتړ کولی سي چې دا افغانان ته وښيي چې د سولې د راوصول لپاره نړیواله لیوالتیا موجوده ده. مارک ګروسمن وویل چې دا ډیر مهمه ده چې خبرې په اسلام آباد کې کیږي. هغه وویل چې پاکستان په افغانستان کې د سولې په راوصولو کې مهم نقش لوبولی سي او یو پرامن افغانستان د پاکستان په ګټه دی.
I think the fact that it's in Pakistan is extremely important.
زه فکر کوم چې دا حقیقت چې خبرې په پاکستان کې کیږي دا زشت ډیر اهمیت لري او زه دا هیله لرم چې افغانان او پاکستانیان دا خبرې په شفاف ونیسي. تاسو پوهیږئ چې پاکستان ډیر مهم نقش لوبولی سي دا ځکه چې د افغانستان راتلونکي د هغه څه سره چې په پاکستان کې تیریږي تړلی دی. په یوه پر امنه او سوکال سیمه کې یو پر امنه با ثبات سوکال افغانستان د پاکستان د امریکا دغه پخوانی ډیپلومات د افغان امنیتي ځواکونو ستاینه وکړه. هغه ویل چې افغان امنیتي ځواکونه د افغانستان د ګټو دفاع کوي او د غیلت دی چې طالبان په دې پوسیوي دي چې له نظامي اړخه جګړه نسی ګټلی او مذاکراتو ته آماده سوي دي. د دې لپاره چې افغان امنیتي ځواکونو دا ښودلی ده چې دوی کولی سي چې د افغانستان د ګټو لپاره جګړه وکړي او دفاع وکړي، نو یو علت چې طالبانو خبرو ته ادامه ورکړې ده دا دی چې دوی پوهیږي چې د نظامي لارې جګړه نسی وړلی او د دا کریډیټ باید افغان امنیتي ځواکونو ته ورکړل سي، او که چیرې ماته اجازه وي نو دا کریډیټ د افغان ځواکونو نړیوالو ملاتړ کوونکو ته هم ورکولی
شو.
د امریکا دغه پخوانی ډیپلومات زیاته کړې ده چې کله یوې خوا په اسلام آباد کې خبرې روانې دي، له بلې خوا په افغانستان کې جګړې هم روانې دي. هغه وویل چې دغه علت دی چې د غونډې نه باید دومره زیاته تمه ونه سي. هغه وویل چې هغه څه چې طالبان مذاکراتو ته حاضروي هغه نظامي فشار دی چې دوی ته وښودل سي چې په نظامي لحاظ جګړه نسی ګټلی. ښاغلی ګروسمن زیاته کړه چې د اسلام آباد د غونډې تر ټولو مهمه لاسته راوړنه به دا وي چې مذاکرات ادامه پیدا کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او اوس هم د خبرونو لنډیز. د افغاني طالبانو بیلابیلې ډلو او د افغانستان د حکومت او نورو هیوادونو او بین المللي موسسو استازو پرون د سه‌شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د سولې د خبرو په یوې لویې غونډې کې برخه واخیستله. ټاکل شوې ده دا غونډه نن د چهارشنبې د ورځې تر سهار پورې هم دوام وکړي، او که خبرې د پرمختګ په حال کې وي نو د ورځې په آخر کې به نورې هم پسې اوږدې سي. پاکستاني چارواکو ویلي دي چې د جمهور رئیس اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالعبدالله دواړو استازو او همدارنګه د امریکا، چین، ناروې او ځینو نورو هیوادونو نمایندګانو د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر سره یو ځای په اتاق کې د افغان طالبانو سره چې د قطر، پاکستان او افغانستان راغلي وو وکتل. په ویانا کې یو لویدیځ ډیپلومات ویلي دی چې د ایران سره لا په زروي چارو کې خبرې ختمې سوي نه دي او د وروستي ځل لپاره بیا ځنډیدلې دي. دغه سازی چې د هیواد نومینه د اخیستل سوی پرون د سه‌شنبې په ورځ خبرلاند ته وویل چې دا سخت ده چې موږ وګورو چې موږ به تر کوم وخته پورې همداسې روان یو. داسې ښکاري چې یونان مخکې له دې چې د دې راتلونکي یکشنبې په ورځ د اروپایي اتحاد د 28 ملکونو عالي جرګه پیل سي، د اقتصادي اصلاحاتو د پلان جوړولو دپاره یو وروستی موقع هم لري. جمهور غوښتونکو سناتورانو پرون د سه‌شنبې په ورځ سنا د مجلس ته وسوالو چارو د کمیټې په استماعي غونډه کې د اسلامي دولت د توندلاري ډلې یادایش په مقابل کې د امریکا د جګړې د حدودو په اړه اندېښنه څرګنده کړه، او د دفاع په وزیر اش کارټر او د اردو د لوی درسیزانو پر رئیس جنرال مارتین ټیمسي باندې انتقادونه وکړل. وسوالو کسانو پرون د سه‌شنبې په ورځ د کینیا په شمال ختیځ کې د خلکو د استوګنې په یوې سیمې باندې ارغل کړی دی او 14 کسې وژلې دي. دا شباب د ډلې جګړه مارانو ویلي دي چې د سوکو موبوزي په کلی باندې چې د سومالیا سره سرحد نږدې واقع دی حمله دوی کړې ده. څلوېښت کال وروسته له هغه چې د ویتنام جګړه ختمه سوه، جمهور رئیس باراک اوباما او د ویتنام د کمونیست ګوند مشر په سپین ماڼۍ کې سره کښېنستلی دي، او د دغو دوو پخوانیو دښمنو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې پرمختګ ستایلی دی. دا وو خبرونه.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو ورډونکو سم پام وکړئ د سانتیګریډ په کچه د څو شهرونو د هوا حالاتو ته. کابل لوړه 14 او ټیټه 14 ده، اسمان شین دی. په کندهار کې به لوړه 24 او ټیټه 26، اسمان به شین وي. په هرات کې به هم اسمان شین وي، لوړه به 28 او ټیټه به 26 وي. په جلال آباد کې به لوړه 29 او ټیټه 28 وي. سهار مهال د باران امکان شته، خو د ورځې په اوږدو کې بیا هوا صافه ده. په مزار شریف کې بلوړه 14 او ټیټه 22 وي. په کندز کې بلوړه 14 او ټیټه 24 وي. په خوست کې بلوړه 15 او ټیټه 30 وي. په فراه کې بلوړه 23 او ټیټه 24 وي. په کوټ کې بلوړه 28 او ټیټه 28 وي. په دغه ټولو ښارونو کې به هوا صاف وي، او په پېښور کې بلوړه 28 او ټیټه 24 وي. د سهار مهال د باران امکانات شته په دغه ښار کې. درنو ورډونکو دغه وز موږ د نن سهار د خبرونو مطالب چې تاسو واوریدله از موږ خبرونه په همدې ځای پاتې رسیږي. په یو څو شیبو کې به موږ د دری ژبې خبرونه پیل شي. تاسو خپل رادیوګانې مه بندوئ او دا باید هم وایم چې موږ بل پښتو خبرونه د افغانستان په وخت ماښام په وو بجو پیلېږي چې پکې خبرونه لرو، رپورټونه لرو او همدارز خبرو اترو پروګرام هم لرو چې په اتو بجو پیلېږي. هیله ده چې تاسو زموږ ټول خبرونه واورئ. زه او زما نور همکاران به ساس نه د وسه په رخصت واخلو. کور مودان چې موږ خبرونه اورئ.